Radio.
السلام علیکم ستړی مشه زه صفی الله ستانګزایمو د ازادي رادیو د غی سارنی خبری مجلې ته راغلاست وایم نن شنبه ده د 1400 کال د لړم اقرب دریمه د 2015 کال د اکتوبر 15 اپریل په خبرونو باندې کوو د طالبانو د حکومت یو پلاوی د جمعې په ورځ استانبول ته تللی او تمه ده له پاکستاني لوري سره د دوهې د څو ورځې مخکې توافقنامې په اړه نن خبرې پیل کړي. دا خبره د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد په خپله ایکس پاڼه کړې او ویلي دي چې د پلاوی مشري د کورنۍ چارو وزارت مرستیال حاجي نجیب کوي. اخوا د طالبانو دفاع وزیر ملا محمد یعقوب مجاهد چې د افغانستان په استازولۍ د پاکستان له دفاع وزیر خواجه محمد آصف سره د اوربند هوکړه لاسلیک کړي څو ورځې مخکې ویلي وو چې په استانبول کې به د اوربند د پلي کېدو په لارو چارو او داسې میکانیزم خبرې کیږي چې نه یوازې افغانستان او پاکستان بلکې سیمه کې دوامداره سوله او ټیکاو رامنځته کړي. د ترکیې سواحلو ته نږدې د ډوبې شوې بیړۍ یو ژوندي افغان مسافر تر شپږو ساعتونو لمبا وروسته ځان ساحل ته رسولی. ربړي بیړۍ پرون د ترکیې سواحلو ته نږدې ډوبه شوه. د ترکیې د ساحلي ګارد په خبره په دې پیښه کې د مړو شوو 12 کسانو جسدونه یې له اوبو راایستلي. یو یې قاچاقبر بلل شوی. یو افغان مسافر او یو بل کس له دې پیښې ژوندي پاتې دي. افغان مسافر ژغورونکو ته ویلي بیړۍ یوازې 10 دقیقې وروسته له هغه ډوبه شوه چې اوبه ورننوتې. هغه ویلي تر ساحله پورې 6 ساعته لمبا وکړه څو خپل ژوند وژغوري. افغان پیژندل شوی لوبغاړی نصرت حق پرست نن شنبه په یو اف سی کې لوبه لري. نصرت حق پرست د رزمي لوبو په تر ټولو معتبره سازمان یو اف سی کې له یو استرالیایي لوبغاړي سره چې کیلیان سالکلید نومیږي مخ شوی دی. دا لوبه د یو اف سی په 321 دوره کې د ابوظبي په اتحاد سټیډیوم کې ترسره کیږي. نصرت حق پرست 18 لوبې ګټلي او 15 بایللې دي، خو سیال 9 لوبې ګټلي او یوه یې بایللې ده. امریکا متحده ایالاتونو په لاتین امریکا کې له مخدره موادو سره د قاچاق په هدف باندې اوبو ته یوه جنګي بیړۍ استولې ده. د امریکا د دفاع یا جنګ وزیر پیت هگسټ د جمعې په ورځ باندې امر وکړ چې د امریکا جیرالد فورد جنگی بیړۍ د لاتین امریکا د اوبو پلور حرکت وکړي، په داسې حال کې چې واشنگتن د مخدره موادو د قاچاقچیانو په وړاندې تر ټولو سخته پالیسي غوره کړې ده. دا د کارایب په سمندر کې د امریکا د پوځي حضور د زیاتېدو په معنا ده. هلته دمګړې 8 جنگی بیړۍ یوه اوبتله همدارنګه څو F-15 جنگي الوتکې شامل دي او ورسره له وینزویلا سره د وضعیت د لا تشدد معنا ورکوي. واشنگتن له ډیرو وختونو راهیسې د وینزویلا حکومت په دې تورنوي چې د قاچاقچیانو په تېره د مخدره موادو د قاچاقبرو په وړاندې ضعیفه کړنلاره لري. خبرونه مو اوریدل د ازادي رادیو ویب پاڼه ازادي رادیو ډاټ کام ته ورشئ. د خبرونه هلته هم لوستلی شئ. نن طالبان او پاکستانی چارواکي په استانبول کې جرګه کیږي. د دوهې د اوربند هوکړې په جزئیات باندې به بحث وکړي.
زه فکر کوم چې د استانبول د غونډې اجنډا کې دای شي ډېر متفاوته نه وي او د دغې روان لړۍ یو بل کړي. او
په دې اړه هم تاسو ته ریپورت لرو چې د نړیوال بانک په یو تازه ریپورت کې راغلی دي چې د افغانستان په ختیځ کې زلزله ځپلو ته شاوخوا 130 میلیون ډالر په تیرو زلزلو کې زیان رسیدلی.
کورونا مران جاړ شوې دي او موږ پهلن اوسم خیمو کې اوسېږو. کدا ش کومک نه شوې چې یا ته موږ به تا باندې وکړو یا ته دل تخپل ژوند زندگی انده پر راتلونکو جوړ کړو.
نور مسائل هم لرو ملتیا مو وکړي.
در دې شیبي د ازادي رادیو خبرې ټولګه
را بشو. اول مطلب ته د طالبانو د حکومت یو پلاوی د جمعې پر ورځ استانبول ته تللی او تمه ده له پاکستاني لوري سره د دوحې د څو ورځې مخکې توافقنامې په اړه نن خبرې پیل کړي. دا خبره د طالبانو ویان زبی الله مجاهد په خپله ایکس پاڼه کړې او ویلي دي چې د پلاوی مشري د کورنۍ چارو وزارت مرستیال حاجي نجیب کوي. اخو د طالبانو دفاع وزیر ملا محمد یعقوب مجاهد چې د افغانستان په استازولۍ د پاکستان له دفاع وزیر خواجه محمد آصف سره د اوربند هوکړه لاسلیک کړې څو ورځې مخکې ویلي وو چې په استانبول کې به د اوربند د پلي کېدو په لارو چارو او داسې میکانیزم خبرې کېږي چې نه یوازې افغانستان او پاکستان بلکې سیمه کې دوامداره سوله او ټیکاو رامنځته کړي. د دوحې په هوکړه کې په سمدستي اوربند ژمنه شوې وه چې ورسره د ډیورنډ کرښې په اوږدو کې د دواړو خواوو ترمنځ سختې نښتې ودرېدي، که څه هم له ځینو سیمو د پاکستان د توغندیزو بریدونو راپورونه ورسېدل. هلته طالبانو هوکړه کړې وه چې د پاکستان ضد ډلو څخه ملاتړ ونه شي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت ویان شفقت علي خان د جمعې په ورځ په یو کانفرانس کې وویل دوی هیله من دي چې طالبان د ترهګرو ډلو د له منځه وړلو لپاره پرېکنده ګامونه پورته کړي. هغه وویل پاکستاني لوری له دې هیلې سره د استانبول ناستې ته ځي چې هلته د څار یو کلک میکانیزم رامنځته شي.
Pakistan also look forward to the establishment of a concrete and verifiable monitoring.
پاکستان هم درځ د ترکیه په استانبول کې لاره روانه غونډه د سار دی وډیر غختلی او با دوامه میکانیزم د جوړولو هیله لري. ټول افغان هاوري پاکستان ته د راتلونکو تروریزم مخډه به ورسره د پاکستانیانو د لازیاتو مرګونو مخاوني ول شي. پاکستان د وضعیت د تشدد غوښتن کینه د خپل طالبانو غواړي چې د نړیوال ټولنې په وړاندې خپل تعهدات عملی کړي او د ترګرو ډلو په وړاندې پریکنده ګام پورته کړي. د ترکیې د بهرنیو چارو وزارت ویلي و چې دوی چمتو دي د افغانستان او سیمې د ثبات لپاره مرسته وکړي. تمه ده د استانبول په ناسته کې یو وار بیا د قطر او ترکیې منځګړي حضور ولري. طالبانو او پاکستاني چارواکو توافق کړی و چې د دوحې د هوکړې بل پړاو به په استانبول کې ترسره کوي څو د هوکړې د تطبیق لپاره د څار یو میکانیزم رامنځته کړي. ازادي راډیو ته غوښتل لکه څنګه مو چې واوریدل نن په استانبول کې غونډه کیږي. د دې غونډې د لا زیات تحلیل په خاطر باندې د ازادي راډیو د شناسمان لاندې پروګرام کې له زینو سیاسي چارو شنونکو له هغې ډلې د کابل پانتون پخوانی استاد عزت الله پیژند، په کالیفورنیا کې د پانتون استاد دکتور زمان ستانیزي او د سیاسي چارو نظر خاوند رحمت الله اندړ سره بحث شوی و چې لنډه برخه دلته تاسو ته خبرو.
زه فکر کوم چې د استانبول د غونډې اجنډا کې داسې ډېره متفاوته نه وي او د دغه روان لړۍ یو بل کړي او په عموم کې موږ د افغانستان د خلکو په توګه باندې ډیره تمه باید د دغه شان غونډو څخه یا ناس څخه ونه لرو، ځکه چې دا هیڅ ضمانت نه سي ورکولای زما په اند باندې چې پراتلونکي کې دغه ډول شخړې او جنجالونه او پیښې بیا تکرار نه سي. او په تیر کې موږ دغه ډول د کاغذ پر مخ باندې هوکړو او ژمنو د ماتېدو او د هغو د بیا رامنځته کېدو او د هغو تر پښو لاندې کولو بیلګې ډېرې لرو.
ستانیزی صاحب، ستاسو نظر څه دی چې د استانبول خبرې به د قطر له خبرو سره څه توپیر ولري؟
زه هم له پیژند سره هم نظر یم چې ممکن دا توقع به نه درلودل کېدل چې د قطر په خبرو کې دغه فیصلې ته یا دغه تصمیم ته په دغونه سرعت ورسېږي. ممکن دوی په کافي اندازه ټولو خواوو آمادګي نه درلودل چې که چېرې دا فیصله لږ سره نور هم رسمیت پیدا کوي، د هغه لپاره باید یو څه تیاری ونیول شي. او هم په همدا داسې حالت کې په دا ګرماګرم د موضوع کې چې لغونه فاصله د قطر د استانبول د خبرو ترمنځ نه و زیات، نو زه فکرم فقط دغه تداوم به یغه ته بل یو څه رسمیت ورکوي، یا ممکن یو څه تعهدونه واخیستل شي. په دې چې اکثر په دې نظر دي چې اند خو طبعا په ډیپلوماسي نظر به دا نه وای اما اکثر په دې نظر چې دغه اوربند ممکن دغه وسنۍ برخه یو تشویقاتي برخه او پاکستانی خو حتما چې دغه اوربند ماتون کړي ماتیه دغه تعهد پات نشي ممکن یو کوشش وي چې دیتیل دی وربنت د سیو شکل ورکی چې لري قلم کدا بل موقتی شکل نه یو دایمي شکل ته وړي
اندر سه تاسو فکر کوي چې دا به تیر خبرو تداوم وي او که تاسو د عقیده لري نو اوربن خو وښونو نور نو څه ډول تعهد به پدې کې اخیستل کیږي
لومړی خو زه په دې باندې خوښ یم چې دا اوربن د وسه د طالبانو او د هغه د طالبانو د وجود هغه نسبی ګټه دا وسی په افغانستان کې امنیت ته نو دا سیوس ولسی دا سی به سرته بمبار کیږي او بے گناہ انسانان شهیدان کیږي دا خو بنو هغه نسبی امنیت هم لمنځه یوسي او نور خو هیڅ هم نسته دی د زری دغه نه په دغه تیری ناستې باندې دا سی پر باور درلودل سم چې دا تیر ناست د څه لپاره وایي رښتیا هم د لپاره وس دا دغه اوربن لپاره و دا ځکه هغه توافقنامه یا هغه څه چې دوی دواړو طرفونو لاسته کړي دي موږ نه دي لیدلي نو سړی له وایم نه پرېکړه نه شي کولی چې دوی به څه سره ویلي او په کومو په څه باندې توافق سوی دی زما له نظره دغه جګړه یا دغه یا دا تورونه یو په بل باندې یا یو بلې خواته جګړه دا لکه پایلې دی لکه لبد بخته چې وږدیږي چې دغسې یوې رسمي پروسې ته لویږي دغسې یو په دویم هیواد او په درېیم هیواد کې ناسته کېږي یو بیا په بل هیواد کې ناسته کېږي دا لکه یوې اوږده مرحله چې لکه روانه لکه د افغانستان د لبد بخته د افغانستان د نوي کړکۍ چې هغه پلان ګذاري چې کېږي یا نوی قدم اخیستل کېږي
تازه او کره معلومات ستاسو د ژوند لوری بدلولی شي راپور موږ درکو قضاوت تاسو وکړي
ازادي رادیو څلور ساعته
نړیوال بانک وایي د اگست یو دیرشمې زلزلې له امله د افغانستان ختیځو ولایتونو کې مستقیم اقتصادي زیانونه یو سل درې اتیا میلیون ډالرو ته رسیږي دغه بانک په خپل تازه خپور شوي ریپورټ کې ویلي تر ټولو ډیر زیان د استوګنې کورونو ته رسیدلی او له پنځو لکو تر یو اشاره درې میلیونه خلک اغیزمن شوي دي په ورته وخت کې یو شمیر زلزله ځپلي وای ژمایرانګ دی او دوی د خپل کورونو بیا رغونې لپاره بیړنۍ مرستې ته اړتیا لري جزئیات په دغه ریپورت کې
نړیوال بانک وایي د افغانستان په ختیځ کې د اګست یو دیرشمې نیټې د ریختر په کچه شپږ درجې زلزلې ودانیو او بنسټیزو جوړښتونو ته شاوخوا یو سل درې اتیا میلیونه ډالر مستقیم اقتصادي زیان اړولی دی دغه بانک له ناورین وروسته د زیانونو نړیوال چټک اټکل یا ګریډ په نوم خپل تازه راپور کې چې د جمعې په ورځ یې په خپل رسمي وبپاڼه خپور شوی ویلي چې د استوګنې ودانۍ تر ټولو ډیر زیانمنې شوي دي چې ارزښت یې څلور شپېته اشاریه یو میلیونه ډالرو ته رسیږي او دا د ټولو زیانونو پنځه دېرش سلنه جوړوي په دې یو پنځوس مخیز راپور کې راغلي چې غیر استوګنیزې ودانۍ پنځه څلوېښت اشاریه پنځه میلیونه ډالره کرنیز سکتور څلوېښت اشاریه درې میلیونه ډالره او بنسټیز جوړښتونه دوه دېرش اشاریه اووه میلیونه ډالره زیانمن شوي دي د راپور له مخې کونړ او ننګرهار ولایتونو تر ټولو زیات زیان لیدلی او د ټولو زیانونو اووه نوي سلنه پکې شامل دي نړیوال بانک د زلزله له نولس سوه اته نویم کال راوروسته د افغانستان له تر ټولو وژونکو طبیعي پیښو څخه یوه بللې او ویلي دي چې په دې ناورین کې له پنځه لکو تر یو اشاریه درې میلیونه پورې کسان سخت اغېزمن شوي دي په کونړ ولایت کې یو شمېر زلزله ځپلي چې کورونه یې زلزلې په بشپړه توګه ویجاړ کړي وای ژمی رانږدې دی خیمو کې ژوند سخت دی او دوی د خپلو کورونو بیا رغونې لپاره بیړنې مرستې ته اړتیا لري د کونړ ولایت د ډیوه ګلدرې اوسیدونکي حاجي مدیر د جمعې په ورځ د اکتوبر په څلور ویشتمه ازادي راډیو ته وویل
کورونه مران جاړ شوي دي او موږ پهله نو اوس هم په خیمو کې اوسېږو ځکه داسې کومک نه دی شوی چې یا پهې موږ بېته آبادي وکړو یا په دلته خپل ژوند زندگی انده د پر راتلونکو جوړه کړو دلته په خیمه کې به د واورو سره او د بارانه سره او د یخنې سره جون چیته وش.
د کونړ ولایت د چلس د سیمې یو مشر قدیر هم ورته شکایت لري.
دا یو کورم جوړ کور نه د داخله ګوسی ابل دا چې مېش بل روس زل د ووري چې دې خو موږ زون گزارنه کیږي پښی ځاز موږ دا کورنه ترمیم شي به ته ایا بل ځای کوم موږ سره همکاري شي بل ځای ته وځو.
د نړیوال بانک پر راپور کې د افغانستان لپاره دغه بانک د دفتر د مشر فارس حداد زروس له قوله ویل شوی زموږ لومړی توپ دادی چې له خپلو شریکانو سره نږدې همکاري ولرو څو د بیړني خبرګون بیرغونې او د اوږدمهاله مقاومت د پیاوړتیا ملاتړ وکړو. دغه راپور زیاتوي چې هغه ستونزې چې افغانستان له پخوا ورسره مخ دي لکه روغتیایي خدمتونو ته محدود لاسرسی، بازارونو ته د لاسرسي په برخه کې ستونزې، جنسیتي نابرابري، جګړې او د اوبو حفظلسۍ او روغتیا کمزوري سیستمونه د زلزلې فزیکي اغیزې لا پسې زیاتې کړې او د بیارغونې بهیر یې پڅ کړی دی. د یادونې ده چې د اګست یو دېرشمې زلزلې په ختیځو ولایتونو په ځانګړي ډول کونړ او ننګرهار کې زرګونه کورونه وران کړي او ډېری اوسېدونکي یې بې کوره کړي دي. د رسمي شمېرو له مخې په دې زلزله کې له 2200 زیات کسان وژل شوي او نږدې 4000 تنه نور ټپیان شوي دي.
د ازادۍ راډیو په خبرونو کې د افغانستان سیمې او نړۍ له وروستیو تحولاتو خبر شئ.
ازادي رادیو څلوروي ساعت
د ترکیه سواحلو ته نږدې د ډوبې شوې بیړۍ یو ژوندي افغان مسافر تر شپږو ساعتونو لمبا وروسته ځان ساحل ته رسولی. ربړي بیړۍ پرون د ترکیه سواحلو ته نږدې ډوبه شوه. د ترکیې د ساحلي ګارد په خبره په دې پیښه کې د مړو شو 1 کسانو جسدونه له اوبو راایستلې دي. یو یې قاچاقبر بلل شوی دی. یو افغان مسافر او یو بل کس له دې پیښې ژوندي پاتې دي. افغان کډوال مسافر ژغورونکو ته ویلي بیړۍ یوازې لس دقیقې وروسته له هغه ډوبه شوه چې اوبه ورننوتې. هغه ویلي تر ساحله پورې شپږ ساعته لمبا وکړه څو خپل ژوند وژغوري. پیښه د ترکیې د جنوب لویدیځ سواحلو کې د بودروم ښار ته څیرمه شوې ده. دا سیمه د یونان له کاسټاپو یوازې 15 کیلومتره واټن لري. د کډوالۍ نړیوال سازمان IOM ویلي د کال له پیل راهیسې نږدې 1400 کډوال د مدیترانې د لارې اروپا ته د رسېدو په هڅه کې مړه شوي دي. ترکیه چې په 2016 کال کې د ناقانونه مهاجرت د مخنیوي لپاره له اروپایي ټولنې سره یو تړون لاسلیک کړ، اوسمهال له 2.5 میلیون څخه د زیاتو کډوالو کوربه ده چې ډیری د سوریې او افغانستان څخه دي.
تاسو فیسبوک کاروئ؟
د ازادۍ رادیو فیسبوک پانا لایک کړئ او له وروستیو تحولاتو ځان خبر کړئ.
facebook.com/azadiradio.
افغان پیژندل شوی لوبغاړی نصرت حق پرست د شنبه په شپه په یو اف سی کې لوبیږي. نصرت حق پرست د رزمی لوبو په تر ټولو معتبر سازمان کې له یو استرالیایي لوبغاړي سره چې کیلین سالفلید نومیږي مخ شوی. دا لوبه د یو اف سی په 321 دوره کې د ابوظبي په اتحاد سټیډیوم کې ترسره کیږي. نصرت حق پرست تر دې دمه اتلس لوبي ګټلې او 15 بایللې دي. د نصرت حق پرست سیال بیا 9 لوبي ګټلې او یوه یې بایللې ده. نصرت حق پرست ورستای وار په یو اف سی کې د شپې تر ټولو غوره لوبي جایزه هم ګټلې. نصرت که څه هم د یو اف سی د 321 دورې په اصلي کارت کې نشته، خو د مقدماتي لوبو مرکزی سیالي ده چې تمه ده د شنبه په ماښام د افغانستان په وخت شاوخوا 6:30 بجې پیل شي. نصرت حق پرست ورستای څلور لوبي سر په سر ګټلي او وایي چې په یو اف سی کې له غوره 15 لوبغاړو سره د لوبو مستحق ده. حق پرست په جرمنی کې اوسېږي، خو د دې او ګڼو نورو لوبو لپاره په بیلابیلو هیوادونو له هغې ډلې امریکا، مراکش او متحده عرب اماراتو کې تمریني کمپونه ترسره کړي دي.
له خبرونو ور اخوا
لکه چې د ډیورنډ کرښې په اوږدو کې د طالبانو ځواکونو او پاکستاني پولیسو له یو بل سره سختې نښتې وکړې، د افغانستان او پاکستان ترمنځ ټولې عبوري لارې په تېره بیا تورخم او سپین بولدک کلک تړل شوي دي چې ورسره په دواړو خواوو کې په تجارتي مالونو او کانتینرونو سربیره زرګونه مسافر هم ایثار پاتې دي. په تورخم کې ګڼ داسې خلک هم شته چې بیرته د افغانستان ته د تلو اجازه نه لري او هم هلته ژوند په دې باندې سخت شوی دی چې پیسې او نور امکانات په خلاصېدو دي. په دې اړه پام وکړئ له تورخمه د ازادي راډیو د مشال څنګه د خبریال فرات شینواري دغه رپورټ ده.
د پېښور په یو شخصي مېلمستون کې دیرا بلال احمد مشال ریډیو ته وویل چې د دوی ناروغ تن معاینه شوی او غواړي چې بیرته افغانستان ته منتقل کړي، خو د تورخم دروازې د تړل کېدو له وجې نشي تلای او نور د دې ځای کرایه او خرچه هم نشي پوره کولای.
ما سره چې کوم مریض راغلی عبدالمالک نومېږي، 70 سال دی او سپاینل کینسر دی. زما دا خور کاکا جی دی چې راغلی را سره، نو شپې سلور گیسٹ ہاؤس کرایم ڈیر دی او مشکلات سره خلق ډیر زیاد مخ دی.
یو بلتن محمد سمیر عزیزی وای چپلاری علاج لپاره په خبر تا راوړی وو، خو وسط دلتا ایثار شوی او انتظار وباسي چې د تورخم دروازه خلاص شي چې افغانستان ته واوړي.
پلار می دا سرطان او عملیات سوی دا اپریشن سوی دا اوس دلته راغلی یو شواله لپاره، ولا مشکلات خو ډیر دا دلته هم داوس ډیر خلق هم دلته دا لار بند هم دلته پتی سوی دی کرنے خلاصوی دی عمدلتا پاتی سوی دی چی دل لارا خوشی سی و لک سولت پیدا سی چی سوکتی وین زوروی بس نور شاینا گوار نور سی کرایا خو رازی نو دا کوتی و مصرف و دا شاین مصرف رازی افغانستان تا نستا دا شوا نستا چی مونگ دلتا رغلی و چی مجبور نیو دلتا سو کچی را شو.
د اکتوبر په یو لسمه نیټه د پاکستان امنیتي ځواکونو په افغانستان کې د طالبانو د حکومت امنیتي ځواکونو ترمنځ لږ تر لږه په 500 سرحدي پولو باندې سختې نښتې شوي او یو بل ته درنه مرګ ژوبله اړولې، چې په نتیجه کې د اکتوبر 12 نیټې راهیسې د نورو دروازو ترڅنګ د تورخم دروازه هم هر ډول تګ راتګ لپاره تړل شوې ده. که هر څو د اکتوبر په 15 نیټه دواړو هیوادونو په سرحدي پولو باندې سره ډزبندي اعلان کړي، خو لا هم هلته د تورخم دواړو خواو ته حالات عادي حالت ته نه دي راغلي او تر اوسه چا ته اجازه نشته چې په دې لار باندې تګ راتګ وکا. د پاکستان او افغان طالبانو حکومتي چارواکو ترمنځ د اکتوبر په 19 نیټه په قطر دوحه کې د سولې مذاکرات شوي چې لا غینه پس ډزبندي ورسره نور هم غځول شوي، خو د لارو په خلاصولو سره لا نه دي متفق شوي. په تورخم کې د پاکستان د کاستم یو چارواکي خپل نوم نخ پرول په شرط مشال ریډیو ته ویل چې دوی ته لا هم د پاکستان وفاقي حکومت څخه امر نه شوی چې دا دروازه خلاص کړي. دوی ویل چې پکار دی افغان وګړي ترغې پورې تورخم ته ورنشي چې ترسو دغه دروازه په رسمي توګه نوي خلاصه شوي. فرهاد شنواری، مشال ریډیو، خیبر.
پرون د اکتوبر 4 د پولیو نړیوال ورځ وه. د افغانستان په بیلابیلو سیمو کې یو شمېر کورنۍ چې ماشومان یې په دې ناروغۍ اخته دي وایي دې ناروغۍ د دوی د ماشومانو د بدن یوه برخه فلج کړې او دوی اوس له یوې جدي ستونزو سره مخ دي. یو شمېر واکسیناتوران هم ویلي د طالبانو حکومت لخوا کور په کور د واکسین بندیز د دې لامل شوی چې ټول ماشومان واکسین نشي او ځینې له واکسینه پاتې شي. ډاکترانو د پولیو واکسین د ګټو په اړه د خلکو د پوهاوي نشتوالی له پاکستانه د افغان کډوالو ایستل او ځینې نورې ستونزې په افغانستان کې د دې ناروغۍ لاملونه بولي او ټینګار کوي چې ماشومان باید د دې ناروغۍ په وړاندې واکسین شي. جزئیات په دغه رپورټ کې.
زده ما که تا 5 سالگی امی واکسین پولیو را میگرفت و
شراره د لوګر ولایت د اسری ورسوالۍ اوسیدونکو ده. د دې جمعه په ورځ د اکتوبر په 4 آزادی رادیو ته وویل د دې لپاره چې د کورنۍ مشرانو اجازه نه ورکول چې ماشومان ته د پولیو واکسین وسی. وراره یې شاو خلاص کال وړاندې په پولیو اخته سو او اوس پر لاسونو او پښو فلج دی. زریمو
واکسین پولیو نشته بودن به اون خاطر علاج شده.
د وراره فلجیدل می له همدې مل دي چې واکسین شوی نه دی. هر څه چې زموږ د کورنۍ مشرانو وایي موږ یې باید عملي
د بامیان ولایت د ورس ولسوالۍ اوسیدونکی حفیظ الله هم وایي چې د ګاونډیو دوه ماشومان د مور او پلار د بې پروایۍ له امله له واکسینه پاتې او فلج شوي دي.
همسایګي مو خانواده است چې متاسفانه دو تا از اولادایشان یک باب مسئولیتی خانواده یا می پدر مادرشان می مرض پولیو متاسفانه گرفتار شدند.
موږ په گاوند کې یو کورنۍ ته چې دوه ماشومان یې د مور او پلار د بی مسئولیتۍ له امله په پولیو اخته شول. دواړه په پخو او لاسونو فل شوي دي. وضعیت یې خراب دی. که څه هم کورنۍ اوس پښیمانه ده، خو اوس پښیماني په درد نه لګیږي، ځکه له بده مرغه دواړه ماشومان یې په پولیو اخته شوي دي.
په افغانستان کې ډیری نورې کورنۍ هم شته چې له داسې بې پای رنځ سره لاس او ګریوان دي. د دې وضعیت په اړه یو شمېر نړیوالو سازمانونو تل اندېښنه ښودلې ده. تازه د جمعې په ورځ په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د ماشومانو د وحشي صندوق یونیسف مشر تاج الدین ویولی ویلي هیڅ ماشوم باید له هغه ناروغۍ څخه په ویره کې ژوند ونه کړي چې موږ پوهیږو څه ډول مخنیوی وکړو. نوموړي د پولیو نړیوالې ورځې په مناسبت په خپله ایکس پاڼه لیکلي چې پولیو درملنه نه لري خو مخنیوی اسانه دی. د ده په وینا د واکسین یوازې څو څاڅکي کولی سي د ماشومانو راتلونکی خوندي کړي. د اکتوبر 24 د پولیو نړیواله ورځ ده. د روغتیا نړیوال سازمان WHO په خپله ویبپاڼه لیکلي چې د پولیو نړیواله ورځ هر کال د اکتوبر په 24 د واکسین د اهمیت او د پولیو د لمنځولو لپاره د نړیوالو هڅو په اړه د عامه پوهاوي د لوړولو په هدف لمانځل کیږي. دغه سازمان زیاته کړې چې د ماشومانو د ګذر ناروغي له پولیو ویروس رامنځته سوی ژوند ګواښونکې ناروغي ده، او د دې لپاره چې ډاډ ترلاسه سي چې ټول له پولیو پاک راتلونکی لري، باید د واکسیناسیون د لوړ پوښښ، د ویروس د موجودیت پیژندلو لپاره د لوړ کیفیت څارنې، او د خپرېدو په صورت کې غبرګون ته دوام ورکړل سي. د سازمان ویلي چې د پولیو لمنځه وړل له لسیزو راهیسې د روغتیا یو نړیوال هدف دی، او د 1988 کال راهیسې د ډلهییز واکسین کمپاینونو له پیل سره د دې ناروغۍ پیښې په ټوله نړۍ کې له 99% څخه ډېرې کمې سوي دي. د دغه سازمان په ټکو خو دا ویروس لا هم په ځینو سیمو کې شته. سره له دې چې د روغتیا نړیوال سازمان او نورو نړیوالو ادارو د پولیو ناروغۍ د لمنځه وړلو باندې ټینګار کړی، خو د طالبانو حکومت تیر کال د کور په کور پولیو واکسین تطبیق ودراوه، او پر ځای جومات پر جومات او کلی په کلی پلي کول پیل کړل. یو شمېر واکسیناتوران وایي چې د کور په کور کمپاینونو له بندېدو وروسته ډیری ماشومان اوس د مختلفو دلایلو له امله له واکسینه پاتې کیږي. د واکسیناتورانو له دې ډلې یوه چینه غوښتل د موضوع د حساسیت له امله یې راپور کې نوم خپور سي. د غږ بدلولو په شرط یې ازادي راډیو ته وویل
کمپاین های خانه به خانه که بود خیلی بهتر بود، چون ما میتونستیم با
کور به کور کمپاینون ندیر اغیزناکو، ځکه چې مو کولای شو هر کور ته ولاړ شو. خو اوس چې ماشومان په یو ځای کې واکسین کیږي، په ځینو مواردو کې ستونزې رامنځته کیږي. کورنۍ نشي کولای خپل ماشومان د واکسین کولو لپاره راولي، یا د کورنۍ سړی هلته نه وي، یا دوی خپل اجازه نه لري.
د روغتیا نړیوال سازمان هم سکل خبرداری ورکړی چې په افغانستان کې د کور په کور پولیو واکسین کمپاین نه پلي کول ماشومان، په ځانګړي ډول نوي زیږیدلي ماشومان، له پولیو واکسینه د محرومیت له جدي خطر سره مخ کوي. د سازمان په یو راپور کې ویلي چې په 2015 کال کې په افغانستان کې د پولیو دوه مثبتې پیښې ثبت شوي چې یوه د بادغیس ولایت په بالامرغاب ولسوالۍ کې او بله په هلمند ولایت کې ده. د روغتیا نړیوال سازمان د بیړنۍ کمیټې د سګنۍ 24مې غونډې په اعلامیه کې راغلي چې په 2014 او 2015 کلونو کې په افغانستان کې د پولیو په قضیو او چاپریالي تشخیصونو کې تر ټولو لوی زیاتوالی په سویلي سیمو کې و. د کمیټې دا هم ویلي چې په 2014 کال کې د وحشي پولیو ویروس مثبتې پیښې په افغانستان کې 4 چنده او په پاکستان کې 12 چنده زیاتې سوي دي. ډاکټران وایي د ماشومانو د ګذر د ناروغۍ د رامنځته کېدو بېلابېل لاملونه شته. د داخلي ناروغیو متخصص ډاکټر عطاالله سیام ازادي راډیو ته وویل
کوم خلک دا وایي چې کله تاسو ماشومان ته پولیو یا په عموم کې واکسین ورکوئ، هغه ماشومان آینده کې بیا اولاده پاتې کېږي، هغه نور مشکلات پیدا کوي، چې دا غلط ذهنیت اوس هم د عامو خلکو په ذهنونو کې دی. یو او بل دا چې پاکستان څخه ډېرې کورنۍ په زرګونو کورنۍ راغلي افغانستان ته، نو هلته به په پاکستان کې هم مثبت پیښې شته د پولیو.
د ټینګار کوي چې په دې برخه کې باید عامه پوهاوی لوړ سي، او خلکو ته باید د واکسین د ګټو او د پولیو ویروس د خطرونو په اړه معلومات ورکړل سي. افغانستان او پاکستان د نړۍ له هغو هیوادونو دي چې د پولیو ویروس په کې لا تر اوسه په بشپړه توګه منځنه دی تللی.
السلام ورحمت الله وبرکاته. زه ابراهیم یم، د هلمند ولایت د آزاد ولسوالۍ څخه تاسو ته دا پیغام پرېږدم. ورور، زما مشکل دغه دی چې د نوزاد ولسوالۍ چې د اوبو د کموالي سره ډېره مخ ده. مکمل ډول چې د ولسوالۍ ټوله خالي شوې ده، ټول خلک یې وتلي دي. دغه ولسوالۍ ته په هیڅ نوع خدمت په داشل کرن انقلاب کې هم نه و سوی، خو اوس هم نه دی سوی. نه د برق ترتیب ورته برابر سوی، نه د ډامبر ترتیب ورته برابر سوی، او نه هم د اوبو. اوس نوزاد ولسوالی چې ده هغه داسې ده لکه غزه انتر غزه له هم ټوک ټوک ده. په غزه کې بله شاید چې اوبه په مځکه کې لاندې وي. په نوزاد ولسوالۍ کې څک اوبه نشته. اوبه چې دي پر مخ تللې دي. ولسوالۍ ډېره وچ ده. نو زموږ د مسؤلینو څخه دا هیله ده چې موږ د پرها تنګۍ وتړي او برق تیب راته برابر کړي او د سړک د تیب راته برابر کړي. والسلام علیکم ورحمتالله.
السلام علیکم. د ازادۍ راډیو ټولو اوریدونکو مینهوالو ته سلامونه وړاندې کوم. دا تیرو ورځو باندې چې کله په افغانستان کې انټرنیټ بند شو د خوراکي او غیر خوراکي توکو بیې هم ورسره ولړې شوې. او تاسو یقین وکړئ چې زموږ په کلي کې دلته یو کس وفات شو او هغه دومره څوک خبرولی نه شو. یوازې دازو دازو ورپسې
سلام و وقت بخیر. در این مجله خبری من امید مرزبان با شما هستم. در آغاز خبرهای مهم. هیئتی از حکومت طالبان دیروز جمعه به استانبول سفر کرده و قرار است امروز با جانب پاکستانی درباره توافقنامه‌ای که چند روز پیش در دوحه امضا شده بود گفتگو کند. ذبیح الله مجاهد سخنگوی حکومت طالبان این خبر را در صفحه ایکس تویتر سابق تایید کرده و گفته است که ریاست هیئت را حاجی نجیب معاون وزارت امور داخله بر عهده دارد. از سوی دیگر ملا محمد یعقوب مجاهد وزیر دفاع طالبان گفته است که در نشست استانبول روی شیوه های اجرایی آتش بس و ایجاد سازوکاری گفتگو خواهد شد که نه تنها میان افغانستان و پاکستان بلکه در سطح منطقه صلح و ثبات را تأمین کند. در توافقنامه دوحه تعهد شده بود که آتش بس فوری برقرار شود، موضوعی که باعث توقف درگیری‌های شدید در امتداد خط دیورن شد. هرچند از برخی مناطق گزارش‌هایی از حملات راکتی پاکستان نیز نشر شد. طالبان در آن توافق پذیرفتند که از گروه‌های ضد پاکستانی حمایت نکنند. در همین حال شفقت علی خان سخنگوی وزارت خارجه پاکستان دیروز جمعه در یک نشست خبری گفت که اسلام آباد امیدوار است طالبان برای از بین بردن گروه‌های تروریستی گام‌های قاطع بردارند. 16 مهاجر و یک قاچاقبر انسان زمان جان باختند که قایق بادی آنها بامداد جمعه در سواحل ترکیه غرق شد. این رویداد تازه ترین مورد از سلسله مرگ مهاجران در مسیر کوتاه اما خطرناک میان سواحل ترکیه و جزایر یونان است که دروازه های ورود به اتحادیه اروپا به شمار می روند. گارد ساحلی ترکیه گفته است که جسد 16 مهاجر غیر قانونی و یک قاچاقبر پیدا شده است. این نهاد افزوده که 2 مهاجر دیگر نجات یافتند. دفتر والی محل در آغاز آمار تلفات را 14 مهاجر اعلام کرده و در شبکه ایکس نوشته بود که یکی از مهاجران توانسته بود گارد ساحلی را از وضعیت اضطراری آگاه سازد. یکی از نجات یافته ها که شهروند افغانستان است با امدادگران گفته که قایق تنها 10 دقیقه پس از آن که آب در آن نفوذ کرد غرق شد. او افزوده است که مجبور شد 6 ساعت شنا کند تا خود را به ساحل برساند. مقام ها در مورد ملیت دیگر قربانیان جزئیات ارائه نکردند. مقام های ارشد اقتصادی ایالات متحده و چین قرار است امروز شنبه در شهر کوالالامپور پایتخت مالزی دیدار کنند تا از تشدید جنگ تجارتی میان دو کشور جلوگیری کرده و زمینه برگزاری نشست میان دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا و شی جین پینگ رئیس جمهور چین را در هفته آینده فراهم سازند. این گفتگوها در حاشیه نشست سران انجمن کشورهای جنوب شرق آسیا یا آسیان برگزار می شود و هدف آن یافتن راهی برای کاهش تنش‌های تجارتی بین دو کشور است. رئیس جمهور ترامپ تهدید کرده است که از تاریخ اول نوامبر بر واردات کالاهای چینی تا 100% تعرفه وضع کند. قرار است نصرت حق پرست رزمیکار افغان امشب در UFC مبارزه کند. نصرت حق پرست در معتبرترین سازمان هنرهای رزمی ترکیبی با کلیان سالکلید مبارز استرالیایی روبرو خواهد شد. این مبارزه در ورزشگاه اتحاد ابوظبی در 321 دوره UFC برگزار خواهد شد. نصرت حق پرست در 18 مبارزه پیروز شده و 5 شکست خورد. 5 شکست دارد. حریف نصرت حق‌پرست در 9 مبارزه پیروز شده و 1 شکست در کارنامه حرفه‌ای خود ثبت دارد. نصرت حق‌پرست همچنین جایزه بهترین مبارز شب UFC را در آخرین مبارزه از آن خود کرده بود. اگرچه نصرت در کارت اصلی 321 دوره UFC قرار ندارد اما او بازی مرکزی دور مقدماتی را انجام می‌دهد که انتظار می‌رود حدود ساعت 6:30 شام به وقت کابل آغاز شود. و یک نقاشی از پابلو پیکاسو، هنرمند اسپانیایی، دیروز جمعه در حراجی پاریس 27 میلیون یورو فروخته شد. این اثر به عنوان نیمتنه زن با کلاه گلدار در سال 1944 توسط یک خانواده فرانسوی خریداری شد و دهها در مجموعه خصوصی آنها باقی ماند تا اینکه وارثان خانواده تصمیم به فروش آن گرفتند. خریدار در سالن حراج حضور داشت اما هویتش فاش نشد. به گفته کارشناسان هنر، این تابلو پیش از حراج هرگز به طور عمومی به نمایش در نیامده بود و تنها مدرک وجود آن عکسی از سال 1944 از این نقاشی بود. شنونده رادیو آزادی هستند و ممنون که تا این دم ما را همراهی میکنید. در این برنامه میزبان شما من امید مرزبان هستم و در بخش فنی شفیق عیار من همراهی میکنه. این هم فهرست گزارش هایی که در این برنامه برای شما برگزیده ایم. ترکیه امروز میزبان نشست نماینده های طالبان و حکومت پاکستان خواهد بود. موضوع بحث مبارزه با تروریسم گفته شده. بانک جهانی گفته است که زلزله در شرق افغانستان 183 میلیون دلار خساره اقتصادی بر جا گذاشته. در این حال آسیب دیده ها از زلزله در کنر نگران زمستانند.
داشت کمک نده شوه چه یا پی منگه بیتا بادیو کو یا پی دلتا خپل زن زندگی انده دو پار راتون که جوره کو دلتا خیمه که با دو وارو سره و دو برانه سره او دو اخنه سره جون چی تا وشت.
در همین برنامه خبری از مهاجران افغان اخراج شده از پاکستان هم میگیریم و از آنها میشنویم که در چه شرایط زندگی میکنن.
در پاکستان در منطقه بیارده زندگی میکردیم. در اونجا پلیس یورش برد و ما را دستگیر ساخت، برد حاجی کم و ما را از طریق درخان دیپورت کرد.
پاسخ این سوال را هم جستجو میکنیم که چرا افغانستان و پاکستان تنها کشورهایی هستند که پولیو در آنها هنوز قربانی میگیرد. گزارش های دیگر نیز داریم. امیدوارم تا پایان برنامه مرا همراهی کنید.
این لحظه
مجموعه خبری رادیو آزادی.
رادیو آزادی را می توانید 24 ساعت روی وبسایت ما به طور زنده بشنوید. آدرس وبسایت ما است azadiradio.org و بر علاوه امواج کوتاه همچنان می توانید در تلفن هایتان اپلیکیشن رادیو آزادی را دانلود بکنین و صاف و ساده فقط با یک کلیک بدون سانسور برنامه های ما را به طور زنده بشنوید. هیئتی از حکومت طالبان دیروز به استانبول سفر کرده و قرار است امروز با جانب پاکستانی درباره توافقنامه‌ای که چند روز پیش در دوحه امضا شده بود گفتگو کند. ذبیح الله مجاهد، سخنگوی حکومت طالبان، این خبر را در صفحه اکس تایید کرده و گفته که ریاست هیئت را حاجی نجیب معاون وزارت امور داخله بر عهده دارد. در همین حال شفقت علی خان، سخنگوی وزارت خارجه پاکستان، روز جمعه در یک نشست خبری گفت که اسلام آباد امیدوار است طالبان برای از بین بردن گروه های تروریستی گام های قاطع بردارند. بیشتر در گزارش فائزه ابراهیمی.
وزیر دفاع طالبان که به نمایندگی از افغانستان توافق آتش بس را با وزیر دفاع پاکستان امضا کرده بود، گفته است که در نشست استانبول درباره راه‌های اجرای آتش بس و ایجاد یک سازوکار مشخص گفتگو خواهد شد. سازوکاری که نه تنها میان افغانستان و پاکستان، بلکه در کل منطقه به صلح و ثبات پایدار کمک کند. در توافق دوحه دو طرف بر آتش بس فوری تعهد کرده بودند و پس از آن درگیری‌های شدید در امتداد خط دیورند متوقف شد. هرچند گزارش‌های از حملات موشکی پاکستان در برخی مناطق منتشر گردیده. طالبان در آن توافق پذیرفته بودند که از گروه‌های ضد پاکستانی حمایت نکنند. سخنگوی وزارت خارجه پاکستان شفیق علی خان گفته که پاکستان امیدوار است تا طالبان گام‌های قاطع برای از بین بردن گروه‌های تروریستی بردارد. و افزوده که هیئت پاکستانی با این امید به نشست استانبول می‌رود که در آنجا یک راهکار نظارتی قوی ایجاد شود.
پاکستان همچنان امیدوار است که در نشست آینده در استانبول یک راهکار و مکانیزم نظارتی بسیار نیرومند و پایدار ایجاد شود تا از نفوذ تروریسم از خاک افغانستان به پاکستان جلوگیری شده و از تلفات بیشتر شهروندان پاکستانی پیشگیری گردد. پاکستان به دنبال تشدید تنش‌ها نیست، اما از طالبان می‌خواهد تعهدات خود در برابر جامعه جهانی را عملی کرده و علیه گروه‌های تروریستی اقدامات قاطع انجام دهند.
By taking verifiable action against terrorist entities.
وزارت خارجه ترکیه نیز اعلام کرده بود که آماده است برای تامین ثبات در افغانستان و منطقه همکاری کند. انتظار می‌رود در نشست استانبول نمایندگان قطر و ترکیه بار دیگر نقش میانجیگری را بر عهده داشته باشند.
رادیو آزادی در گزارش‌های خود به حقیقت، دقت و سرعت اولویت می‌دهد. گزارش از ما، قضاوت از شما.
رادیو آزادی 24 ساعت.
بانک جهانی گفته که مجموع زیان‌های مستقیم اقتصادی ناشی از زلزله 31 آگست در ولایت‌های شرقی افغانستان به 183 میلیون دلار می‌رسد. در این حال شماری از متضررین زلزله میگن که در حالی که زمستان در راه است به کمک‌های فوری در بخش بازسازی خانه‌هایشان نیاز دارند. جزئیات بیشتر در گزارش سنا کاکر.
بانک جهانی اعلام کرده است که زلزله 6 ریشتری که به تاریخ 31 آگست در ولایت‌های شرقی افغانستان رخ داد، حدود 183 میلیون دلار زیان مستقیم اقتصادی به ساختمان‌ها و زیربناها وارد کرده است. این بانک در گزارش تحت عنوان برآورد جهانی سریع خسارات پس از فاجعه یا گرید که روز جمعه 24 اکتبر در وبسایت رسمیش منتشر شده گفته است که ساختمان‌های رهایشی بیشترین میزان خسارات را متحمل شدند که ارزش آن به 64.1 میلیون دلار یا 35% از مجموعه خسارات می‌رسد. در این گزارش 51 صفحه‌ای بانک جهانی آمده است که ساختمان‌های غیر رهایشی 45.5 میلیون دلار، بخش زراعت 40.3 میلیون دلار و زیربناها 32.7 میلیون دلار آسیب دیدند. با گفته این نهاد، ولایت‌های کنر و ننگرهار بیشترین زیان را متقبل شدند و در مجموع 97% از کل خسارات را شامل می‌شوند. بانک جهانی این زلزله را یکی از مرگبارترین رویدادهای طبیعی در افغانستان از سال 1998 به این سو توصیف کرده و افزوده است که در این فاجعه میان 500 هزار تا 1.3 میلیون تن به شدت متاثر شدند. شماری از باشندگان متضرر در ولایت کنر که خانه‌هایشان به گونه کامل ویران شده است میگویند در حالی که فصل زمستان نزدیک می‌شود زندگی در خیمه‌ها برایشان دشوار است و نیاز فوری به بازسازی خانه‌های خود دارند. حاجی مدیر باشنده دره دیوگل ولسوالی چوکی ولایت کنر روز جمعه 24 اکتبر بر رادیو آزادی گفت:
کرونا مران جل شویدی و من پیلن
و... خانه های ما کاملا ویران شده و ما هنوز هم در خیمه ها زندگی میکنیم. تا کنون کمک دریافت نکرده ایم که بتوانیم دوباره خانه های خود را بازسازی کنیم. در فصل باران و برف ماندن در خیمه ها برای ما بسیار دشوار است.
قدیر یکی از بزرگان منطقه چلس ولسوالی چوکی نیز شکایت مشابه دارد.
در این منطقه هیچ خانه سالم نمانده که مردم در آن زندگی کنند. یک ماه دیگر برفباری شروع می شود و در این خیمه ها دوام آوردن ممکن نیست. باید یا خانه های ما ترمیم شود یا برای ما جای بدیل فراهم گردد.
در گزارش بانک جهانی به نقل از فارس حداد سروس رئیس بانک جهانی برای افغانستان آمده است که اولویت ما همکاری نزدیک با شرکای خود برای حمایت از پاسخ اضطراری، بازسازی و تقویت تاب‌آوری دراز مدت است. بانک جهانی در ادامه گزارش خود افزوده است که آسیب پذیری هایی که افغانستان از گذشته با آن روبرو بوده از جمله دسترسی محدود به خدمات صحی، ضعف در دسترسی به بازارها، نابرابری های جنسیتی، درگیری ها و سیستم های ضعیف آب، زلزله عامه و بهداشت تأثیرات فیزیکی زلزله را تشدید کرده و روند بازسازی را کندتر ساخته است. زلزله 31 آگست در ولایت های شرقی افغانستان را ویژه کنار و ننگرهار هزاران خانه را ویران و باشندگان آن را بیجا کرده است. بر اساس آمار رسمی در این زلزله مرگبار بیش از 2200 نفر جان باخته و نزدیک به 4000 تن دیگر زخمی شدند.
بیش از 100 نهاد، انجمن و جنبش‌های مدنی افغان مقیم پاکستان از حکومت آن کشور خواستند که اخراج اجباری پناهجویان افغان را متوقف کند. این نهادها در یک نامه مشترک از جامعه جهانی و سازمان ملل متحد هم خواستند که برای جلوگیری از اخراج افغان‌ها از پاکستان به گونه عاجل اقدام کنند. همکارم در این گزارش به همین خبر پرداخته و با شماری از افغان‌های مهاجر در پاکستان صحبت کرده تا جویای احوالشان شود.
113 نهاد انجمن و جنبش های مدنی افغان مقیم پاکستان از حکومت این کشور خواستند که روند اخراج اجباری مهاجران افغان را متوقف کند. در نامه مشترک این نهادها که روز پنجشنبه 23 اکتبر در شبکه های اجتماعی برخشان منتشر شده از سازمان های بین المللی از جمله شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد، کمیشنری عالی سازمان ملل متحد در امور پناهندگان UNHCR، اتحادیه اروپا و سازمان همکاری های اسلامی خواسته شده تا مداخله کرده و بر حکومت پاکستان فشار بیاورند که جلو اخراج اجباری پناهجویان افغان را بگیرند. در این نامه آمده که در پی فروپاشی نظام جمهوریت در اگست سال 2021 و بازگشت طالبان به قدرت، صدها هزار افغان به ویژه زنان، فعالان مدنی، خبرنگاران، اقلیت‌های قومی و مذهبی، دیگر باشان جنسی و نیروهای امنیتی پیشین به کشورهای همسایه از جمله پاکستان پناهنده شدند که بسیاری از آنها اسناد رسمی اقامت ندارند، اما تحت نظارت سازمان‌های مهاجرت ملل متحد از جمله UNHCR قرار دارند و در کمپ‌ها و یا خانه‌های امن منتظر اسکان مجدد هستند. اما این نهادها ابراز نگرانی کردند که اخیراً پس از آن که نیروهای طالبان و نظامیان پاکستانی درگیری کردند، روند اخراج پناهجویان افغان سرعت پیدا کرده و آنان خواهان جلوگیری آن هستند. این در حال است که روز جمعه گذشته 17 اکتبر مقام‌های بلندپایه پاکستانی برابری شهباز شریف صدر اعظم پاکستان در یک نشست اضطراری تصمیم گرفتند که تمام آن از افغان‌هایی که بدون اسناد قانونی در این کشور زندگی می‌کنند را اخراج کنند. این تصمیم افغان‌هایی را که پس از سال 2021 به خاطر روند انتقال و طی مراحل پرونده‌هایشان و سایر کشورها عازم پاکستان شدند نگران و با شرایط دشوار روبرو کرده است. از این میان یکی از فعالان حقوق بشر و زنان مقیم اسلام آباد که نخواست و دلیل اساسیت موضوع نامش در گزارش گرفته شود و در انتظار رفتن به جرمنی است به رادیو آزادی گفت:
در یک حالتی قرار دارم که هر لحظه و هر ثانیه امکان داره که من دیپورت شوم. متاسفانه که دولت پاکستان قیدات بسیار را بالای کسایی که چون من وضع کردن مدت 3 ماه میشه که من ویزا ندارم چون تندیدی بند است. خطری که به ما رو برو است خطر دیپورتیشن است که نظر به مسئولیت های وظیفوی که من در افغانستان داشتیم فعال حقوق بشر بودیم و خطر به خودم و فامیلم و اولادم بیشتر و بیشتر و بیشتر است.
اقدامات اخیر پاکستان زندگی را نه تنها برای این افغان‌ها بلکه برای مهاجرین افغان که دهه‌ها در پاکستان زندگی کرده، در آنجا متولد شده و در آنجا شغل و کسب و کار دارند دشوار ساخته است. عارف خان مهاجر افغان در راولپندی پاکستان روز جمعه به رادیو آزادی گفت که او و فامیل 15 نفرش اکنون بی خانمان و در شرایط بسیار بد زندگی قرار دارند.
ما در یک کمپ زندگی میکردیم. آنها کمپ را ویران کردند. ما 8 نفر را بازداشت کردند. 10 تا 15 شب را در کمپ سپری کردیم و حالا رها نمیکنند. نه ما را در اینجا میمانند که زندگی کنیم و نه به افغانستان میفرستند.
یکی دیگر از مهاجران افغان مقیم ایالت سند پاکستان از وضعیت مشابه سخن گفته و ادعا می کند که پلیس پاکستان مرکز تجاری آنها را تخریب کرده و حالا حتی آنها را از مناطقشان اخراج کرده است.
هر جا که پناهجویان را ببینند آنها را تعقیب می کنند و اگر ببینند که کارت ندارند بازداشتشان کرده و قطعا رها نمی کنند. من دوکانی از خود داشتم. آنها ویرانش کردند. 32 لک روپیه پاکستانی برایم تاوان رسیده است. آنها تمامی سیستم کاروبارم را خراب کردند. پولهای من نزد مردم باقی مانده است. آنها حالا 1 روپیه به من نمی دهند. چرا شد به مشکل گرفتار هستم. حالا یک راه را برایم پیدا کنند که از اینجا برویم.
نهادهای مدنی از جامعه جهانی خواستند تا از حقوق فیزیکی و انسانی زنان و کودکان پناهجو حفاظت کند، افغانهای در معرض خطر را به کشورهای امن انتقال دهد و از بهره برداری سیاسی از وضعیت پناهجویان بین حکومتها جلوگیری کند. هرچند روند اخراج پناهجویان فاقد اسناد افغان از پاکستان از سال 2023 تا کنون ادامه داشته، اما افزایش اخیر بازداشت پناهجویان افغان در ایالتهای مختلف این کشور به دنبال درگیری‌های سنگین میان طالبان و نیروهای پاکستانی در امتداد خط دیوران و پیش از توافق آتش بس میان مقامات طالبان در پاکستان با شکل بی سابقه افزایش یافته است. بر اساس گزارش ها در حال حاضر حدود 4 میلیون مهاجر افغان در پاکستان زندگی می کنند. در میان آنها ده ها هزار نفر هم هستند که پس از تسلط مجدد طالبان بر افغانستان به دلیل تهدیدات امنیتی، مشکلات سیاسی و دلایل متعدد دیگر به پاکستان رفتند، اما اکنون با تهدید اخراج اجباری در این کشور مواجه هستند. وزارت مهاجرین و عادت کنندگان حکومت طالبان به تازگی گفته است که در یک ماه گذشته نزدیک به 210,000 پناهجوی افغان از پاکستان و ایران به افغانستان برگشته و یا بازگردانده شدند. بر اساس آمار ارائه شده از سوی کمیشنری عالی سازمان ملل متحد در امور پناهندگان UNHCR، از سال 2023 تا پایان سپتامبر 2025 بیش از 2 میلیون پناهجوی افغان از ایران و پاکستان به کشورشان برگشتند و منابع موجود در داخل این کشور را تحت فشار شدید قرار دادند.
تقاضای بیش از 100 نهاد، انجمن و جنبش‌های مدنی از جامعه جهانی این نهادها خواستار توقف اخراج مهاجران افغان از پاکستان شدند. پاکستان ماه‌هاست که اخراج پناهجویان افغان را شدت بخشیده و همه‌روزه افغان‌هایی را که حتی دهه‌ها در آن کشور زندگی کردند اخراج می‌کند. از شرایط سخت مهاجران افغان در پاکستان شنیدیم. اکنون بیان بشنویم که اونایی که به افغانستان فرستاده شدند در چه شرایط زندگی می‌کنند. سنا کاکر با شماره از آنها صحبت کرده.
ما به ایران موندیم که چه قسم بتوانم دوباره برگردم پیش فامیل و فامیل ما بسیار به تشویش است.
آریان نوجوانی که خانواده‌اش در پاکستان مانده و خودش در اوایل ماه اکتبر به افغانستان اخراج شده است. آریان 17 ساله باشنده اصلی ولایت فراست. او روز پنجشنبه 23 اکتبر داستان خود را برای رادیو آزادی چنین بیان کرد.
در پاکستان در منطقه بیابده زندگی میکردیم. در اونجا پلیس یورش برد و ما را دستگیر ساخت، برد آجیکم. چهار شب در آجیکم بودیم و ما را از طریق دورخم دیپورت کرد. خانه خیشای ما رفتم، به یک مدت خانه خیشای ما هستم. همیجا قیمت هر ویزا تقریبا 12,000 دلار است و ما اونقدر توانایی ندارم که ویزا بگیرم بیایم و فامیل ما جانش در خطر است که بیاک اونونا کابل.
منیزا کاکر وکیل مدافع پناهجویان افغان در شهر کراچی نیستید میکند که در کنار بزرگسالان کودکان زیر 18 سال نیز از پاکستان اخراج میشوند. او به رادیو آزادی گفت:
بله، چون این موارد بسیار زیاد است. از زمانی که روند اخراج آغاز شده، وقت پلیس کودکان را بازداشت می کند، اصلا توجه نمی کند که خانوادهشان کجاست، پدر و مادرشان کجا هستند. قبلا هم کودکان را اخراج کردند و اکنون نیز این روند ادامه دارد. مردم را از کوچه ها می گیرند و اخراج می کنند.
اما این تنها پاکستان نیست. از ایران نیز نوجوانان و کودکان بدون خانواده هایشان به افغانستان بازگردانده شدند. حفیظ الله اتشان باشنده ولایت بادغیس میگوید که در این ولایت نیز شماری از کودکانی که از ایران اخراج شدند اکنون در خانه اقارب نزدیکشان زندگی میکنند، در حالی که خانواده هایشان هنوز در آن کشور ماندند.
متاسفانه در اواخر حکومت ایران هم یک سری مهاجرین را از کشورشان اخراج کردند که در این زمینه یک سری اطفال هم هست، خانواده و قوم قریب دارند، ولی از اقارب اصلیشان که مانند پدر و مادرشان باشه بعد اینا متاسفانه جدا گشتن و اکنون در افغانستان در یک بسرنوشتی به سر میبرند.
بر اساس کنوانسیون بین المللی حقوق کودک، هر انسان از روز تولد تا 18 سالگی کودک شمرده می شود. دکتر محب الاسقم، یکی از آگاهان امور تربیت کودک، می گوید که حتی جدایی کوتاه مدت کودک از خانواده او را از لحاظ روانی به شدت آسیب می زند. به باور او جدا کردن کودک از خانوادهش یک جنایت بشری است.
کله چه ماشوم له کورنه بیلیگی دا
وقت کودک از خانواده جدا می شود، حتی اگر برای مدت کوتاه باشد، از نظر روانی بسیار آسیب می بیند. در او احساس ناامیدی و گم شدن ایجاد می شود. احساس می کند کسی نیست که از او مراقبت کند و حمایتش نماید. به نظر من این یک جنایت بشری است که کودکان را از خانواده هایشان جدا می کنند.
یا بشری جنایت دیگر چطور ماشومان لکورنه نبیلوی؟
به تازگی خبرگزاری باختر تحت کنترل حکومت طالبان به تاریخ 3 میزان گزارش داده که وزارت کار و امور اجتماعی حکومت طالبان در 3 ماه گذشته به 1921 قضیه کودکان گم شده و اخراج شده رسیدگی کرده است. در این خبر آمده که این کودکان از پاکستان، ایران، ترکیه و عربستان سعودی اخراج شده بودند و پس از مدت نگهداری موقت با تلاش و هماهنگی ریاست‌های ولایتی این وزارت به خانواده‌هایشان سپرده شدند. در خبر همچنین ذکر شده که وزارت کار و امور اجتماعی حکومت طالبان برای حمایت از ایتام و کودکان بی سرپرست 7 تفاهم نامه با نهادها و بنیادهای خیریه امضا کرده است. قابل ذکر است که در ماه‌های اخیر روند بازگرداندن مهاجران از کشورهای مختلف به ویژه پاکستان و ایران شدت گرفته و در میان آن شمار زیادی از کودکان یا افراد زیر 18 سال نیز شاملند.
بیشتر از خبر.
دیروز 24 اکتبر روز جهانی مبارزه با پولیو بود. پولیو ویروسی است که سبب فلج کودکان میشه. افغانستان و پاکستان تنها دو کشور در جهان هستند که هنوز پولیو در اونا محو نشده. اما چرا افغانستان و پاکستان؟ چه موانع پیش روی محو پولیو در این دو کشور وجود داره؟ و کسانی که اعضای خانوادهشان به این بیماری مبتلا شدن چه سختی هایی را تجربه میکنن؟ پاسخ این پرسش ها را همکارم در این گزارش جستجو کرده.
در نظر ما تا 5 سالگی همی واکسین پولیو را میگرفت و قسم همی شدن.
شراره یکی از باشنده های ولسوالی عذر ولایت لوگر است. او روز جمعه 24 اکتبر بر رادیو آزادی گفت با دلیل ممانعت بزرگان خانوادهشان که اجازه نمیدادند کودکانشان در برابر بیماری پولیو واکسین شوند، یک برادرزاده حدود 10 سال قبل به بیماری پولیو مبتلا شد که حالا از ناحیه دست و پا فلج است.
در ازاره ما واکسین پولیو نشده بودن، به اون خاطر علت شدم. دار که باید واکسین پولیو گرفته شد، چون که نمیال فلج امینا بخطر نیست که واکسین پولیو نشده. هر چیز کلانای با ما بگوید، اما قسم باید ما مواجه پیش ببریم. یک چیز بی تفاوت ترجیح میدن. اقتصاد چون بسیار ضعیف هستن، حتی
حفیظ‌الله باشنده ولسوالی ورس ولایت بامیان نیز میگوید که دو کودک همسایه‌شان به دلیل غفلت پدر و مادر خانواده از واکسین باز مانده و فلج شدند.
در همسایگی ما یک خانواده است که متاسفانه دو تا از اولادهاشان یک با به مسئولیتی خانواده یا می پدر مادرشان به این مرض پولیو متاسفانه گرفتار شدند. هر دوی اینا از ناحیه پا و دست فلج هستند. وضعیتشان خلاصه خیلی وخیم است.
پشیمان هستند. خب پشیمانی حال بدر نمیخوره، چون اطفالشان هر دو متاسفانه به این مرض پولیو گرفتار شدند.
این تنها خانواده های شراره و همسایه های افیزلانه است که از مصاب بودن کودکانشان با پولیو رنج میبرند. تعداد زیادی از خانواده های دیگر نیز در افغانستانند که با چنین رنج بی‌پایان دست و گریبانند. این وضعیت همواره باعث نگرانی شماره نهادهای بین المللی شده است. تازه تاج الدین اویلا رئیس بخش افغانستان صندوق کودکان سازمان ملل متحد یونیسف روز جمعه گفته که هیچ کودک نباید در ترس از بیماری زندگی کند که میدانیم چگونه جلوی آن را بگیریم. او به مناسبت روز جهانی پولیو در صفحه یک تویتر سابق خود نوشته که فلج اطفال درمان ندارد، اما پیشگیری از آن آسان است. با گفته او فقط چند قدر واکسین میتواند آینده کودکان را محافظت کند. امروز 24 اکتبر برابر با روز جهانی پولیو است. سازمان جهانی صحت WHO در صفحه وبسایت خود گفته که روز جهانی پولیو هر سال به تاریخ 24 اکتبر با منظور افزایش آگاهی عامه درباره اهمیت واکسیناسیون و تلاش‌های جهانی برای ریشه‌کنی بیماری فلج اطفال تجلیل می‌شود. سازمان جهانی صحت می‌افزاید که فلج کودکان یک بیماری تهدید کننده زندگی ناشی از ویروس پولیو است و برای اطمینان از آینده آری از پولیو برای همه، تلاش‌ها باید برای حفظ پوشش بالای واکسیناسیون، اجرای نظارت با کیفیت بالا، برای شناسایی هر گونه موجودیت ویروس و آماده شدن برای واکنش در صورت شیوعی ویروس ادامه یابد. این سازمان همچنان گفته است که ریشه‌کن کردن پولیو برای دهه‌ها یک هدف جهانی بخش صحت بوده و از زمان راه‌اندازی کمپین‌های گسترده واکسیناسیون در سال 1988 موارد این بیماری در سراسر جهان بیش از 99% کاهش یافته است. با گفته این سازمان این ویروس اما در بعضی از ساحات همچنان وجود دارد. با وجود تاکید سازمان جهانی صحت و سایر ادارات بین المللی محو پولیو به خاطر ریشه کن کردن این بیماری، حکومت طالبان در سال گذشته اجرای تطبیق واکسین پولیو به شیوه خانه به خانه را متوقف کردند و به جای آن اجرای آن را از مسجد به مسجد و قریه به قریه آغاز کردند. شمار از واکسیناتوران میگویند پس از اینکه کمپین های خانه به خانه متوقف شدند، اکنون بیشتر کودکان به دلایل مختلف از واکسین باز میمانند. یکی از واکسیناتوران که به دلیل حساسیت موضوع نخواست نامش را در گزارش بگیریم و به شرط تغییر صدایش به رادیو آزادی گفت
کمپین های خانه به خانه که بود خیلی بهتر بود، چون ما میتونستیم به پشت هر خانه بریم و همراه والدین خود اطفال در ارتباط باشیم و این خیلی بهتر بود نسبت به اینکه ما در یک خانه میباشیم. گاهی مشکل پیش میشه، خانواده ها نمیتونن تا بر خلا بیرون بیارن یا مردشان نمیشه کل خانه بیرون برن یا دلشان بند میباشه خانه به خانه بریم خیلی بهتر خواهد بود، چون ما میتونیم که هر دفعه در پیش خانش وکیتون بکنیم.
سازمان جهانی صحت نیز امسال هشدار داد که عدم تطبیق کمپاین خانه به خانه واکسین پولیو در افغانستان کودکان به ویژه نوزادان را در معرض خطر جدی محروم شدن از واکسین پولیو قرار میدهد. این سازمان در یک گزارش گفته که در سال 2025 میلادی دو مورد مثبت بیماری پولیو در افغانستان ثبت شده که یکی آن در ولسوالی بالامرغا و ولایت بادغیس و مورد دیگر در ولایت هلمند بوده است. امسال در اعلامیه 42مین نشست کمیته اضطراری سازمان جهانی صحت آمده بود که بیشترین افزایش واقعات پولیو و تشخیص‌های محیط زیستی در افغانستان تا سال‌های 2024 و 2025 در مناطق جنوبی متمرکز بوده است. این کمیته همچنان گفته که در سال 2024 موارد مثبت ابتلا به ویروس پولیوی وحشی در افغانستان 4 برابر و در پاکستان 12 برابر افزایش یافته است. دکتران میگویند عوامل مختلف وجود دارد که سبب مبتلا شدن کودکان به بیماری پولیو می شود. دکتر عطاالله سیام مالج امراض داخله در مورد برادی و آزادی گفت
خلق دعوی چکل تصمه شما انتا
برخی مردم میگویند زمانی که شما به کودکانتان واکسین پولیو را تطبیق میکنید کودکان در بزرگسالی فرزند به دنیا آورده نمی توانند و دیگر مشکلات صحی برشان پیدا می شود. این یک ذهنیت غلط است که هنوز هم نزد مردم وجود دارد. از طرف دیگر هزارها خانواده از پاکستان به افغانستان آمده است. از این که در پاکستان هم پولیو وجود دارد امکان دارد یکی از عوامل هم این باشد.
او تاکید میکند که باید در این قسمت سطح آگاهی مردم بلند برده شود و در مورد مفاد واکسین و خطرات ناشی از ویروس پولیو برایشان معلومات داده شود. افغانستان و پاکستان از جمله کشورهایی در جهانند که ویروس پولیو هنوز به طور کامل در آنها ریشه‌کن نشده است. دکتران میگویند پولیو بیماری خطرناک ویروسی است که تداوی نداشته و تنها واکسین